ځانګړی پروګرام مه هیروئ. خو په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شو. یو ځل بیا په موکړې د خبرونو لنډیسته په هلمند کې ام بي غا په ټرافیکي پیښه کې لکتر لګي یو شتنم لشي او اته د شنور جوبل شوی د هلمند ټرافیکو ریاست چارواکو په وینا دا پیښه د کندهار هرات په لوی لار کې د ګرشک په ولسوالۍ کې شوی ده. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف علي دوراني ادعا کوي چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د غړو شمېر د 500 او شپږ زرو تر منځ دی. د پرون په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې همداراز وویل هند د ټي ټي پي مالي ملاتړ کوي. د آصف علي زرداري د دغه ادعا په اړه د طالبانو د حکومت چارواکو تر اوسه څه نه دي ویلي، خو په وړاندې د طالبانو د پاکستان وبخې د حکومت د لوړ پوړو چارواکو دا ډول اداوي په کلکه رد کړي دي. د افغانستان خبرالانو مرکز وایي په روان 2014-2022 هجري لمریز کال کې په افغانستان کې د رسنیو او خبرالانو د ازادۍ وضعیت خراب شوی دی. مرکز نن د خبریال ملي ورځ په مناسبت په اعلامیه کې ویلي، سکاله هم په افغانستان کې رسنیو او خبرالانو د ازادۍ او اساسي حقونو د ساتلو له نظره له سختو محدودیتونو سره مخامخ او له حقونو په پراخه پیمانه سرغړونه شوې ده. د حماس تر ولکې لاندې غزې روغتیا وزارت وایي تیر شپه پر غزې د اسرائیل په بریدونو کې لکتر لګا یو شپېته فلسطینیان وژل شوي دي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترګرې ډلې په توګه پیژني. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل په قطر کې پر نوي اوربند په خبرو کې د برخه اخیستو لپاره د خپلو مرکچیانو د لیږلو په چمتووالی بوخت ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وایي ښایي په یوه ځانګړي وخت کې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو ځکني عملیات ضروري وي. دا خبره د جرمني او پولند له مشرانو سره له کتنې وروسته پرون شنبه په یوه مرکه کې وکړه. ماکرون تیره میاشت حاضر نه شو چې په اوکراین کې د لویدیځو هیوادونو د پوځي ځواکونو د میشتېدو د احتمال خبره رد کړي. په روسیه کې نن د ولسمشري د انتخاباتو دریمه یا وروستۍ ورځ ده. ډیر اټکلونه دي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به په ډیره اسانۍ د بل شپکلنې دورې لپاره غوره شي. او ټاکل شوی د افغانستان او ایرلند کرکټ ملي لوبډلې نن په دوهمه شل اواره مسابقه کې مخامخ شي. د لړۍ لومړۍ مسابقه د جمعې پر ورځ ایرلند د 8 منډو په توپیر وګټله. نننۍ سیالۍ په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره زیاته مهمه ده، ځکه چې که یې وبایلله ایرلند به د شل اواره سیالیو ګټونکی شي.
ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سارونکو سلامونه. زه سید شنواره مو په ومه ورځ کې د افغانستان سیمې او نړۍ له مهمو مسایلو سره هرکلی کوم. دا ونې را سره اوري چې پوخ سړک 4000 کاله پخوا هم خو د افغانستان ګڼې سیمې لا هم قیر سړک نه لري. لټپونو تر رغېدو وروسته د محسن داوړ سرګندونی او خبرداري هم اوري چې پاکستانی ادارو ته ورکړي. طالبانو ته د سعودي د خکولا د ملکی پیغورونه سمندر کې د هندوانو ډوبشوي مقدس خار ته د نارندرا مودي د برخته کې دوه راپور او پر خپل نکاح د ګلبدین حکمتیار د مسینی وکو ته هم ورګرځو. خو تر هر څه لمړی د تیری ونی د سیاسي مسایلو مهم ټکی د دوه د قرارداد 4 کال او د افغانستان ناخواله. طالبان وایي موږ ژمنې عملي کړي خو امریکا ول 100 ځله تړون نه سرغړونه کړي.
Well, I think the agreement
فکر کوم د دوهې تړون ډیر غیر عاقلانه تړون او د تړون د پلي کولو پایلې غمجنې زړه بګنون کې او ویجاړون کې وي.
انتقال د قدرت سبب دې شو چې یو تعداد ډیر افغانان مهاجرت ته مجبور شي، د ښځو تعلیم بند شو، وزګارتیا ډیره شوه.
پر کابل د پاکستانی ملایانو ورمات پلاوي. له فضل الرحمن وروسته د حقانیه مدرسې مشر هم کابل ته تللی، خو طالبانو یې له یوې لیدنې پرته نورې لیدنې پټې کړې دي.
پته ده که د پاکستان د حکومت بعضې پیغامونه چې هغه به د طالب مشرانو ته ورسوي. دا چې طالبان دغه غونډې په پټه ساتي او د پردې تر شا څه تېرېږي دا هېچا ته معلومات نشته. دی
د روسیې او طالبانو ترمنځ تاویلي ماویلي د روسیې دفاع وزیر افغانستان د منځنۍ اسیا لپاره لوی ګواښ بللی. طالبان ویلی دا خبره مکه وی چې اړیکی مخربوله شي.
تاسو وګورئ روسي د امنیتی نظامی سکتور نظر تاسو په وګورئ چې هیڅ ډول تغییر پکې نه دی راغلی. وار په وار دا ویل کېږي چې په افغانستان کې تروریستي ډلې شتون لري چې دا خو تعداد زیاتېږي ان تر دې چې داعش د منځني ختیځ نه افغانستان ته راصادرېږي.
او د نیویارک یو پوهنتون ته د یوې ښځې $1 میلیارډ خیرات. دغه کونډې مېرمنې او پروفیسورې د پوهنتون اداره مکلفه کړې چې د طب پوهنځي ټولو محصلینو ته د 3 میاشتو فیسونه بیرته ورکړي او له دې وروسته هر محصل ته وړیا د تعلیم شرایط برابر کړي. بیا هم ستړي مشي. که څه هم طالبانو سره د امریکا د دوهی هوکړه 4 کلنه شوه، خو په دغه هوکړه باندې لا هم په کور دننه او د باندې د سیاستوالو نیوکې کمې شوې نه دي او طالبانو امریکا هم یو بل د دغه هوکړې په صحیح نه عملي کولو تورنی. امریکایي چارواکو بیا بیا ویلي چې طالبان د بشري حقوقو یو ملي حکومت په جوړولو کې تر اوسه پاتې راغلي او په رسمیت نه پیژني. خو د طالبانو خارجه وزیر امیر خان متقی بیا په خپل تازه مرکه کې ویلي امریکا په 4 میاشتو کې د دوهې له تړون نه 1,900 ځله سرغړونې کړي دي، مګر دوی د تړون ټولو مواردو ته ژمن پاتې شوي دي. د طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم د طالبانو یو سپیس کې زیاته کړي امریکا واده ورکړي و چې لوتل ورسته به افغانستان کې جوړیدونکي حکومت سره تعامل کوي او تور لیست نه به د دوی مشران هم باسي. خو په ویناي دی برخه کې امریکا تر اوسه هیڅ اقدام نه دی کړی.
د موځوکونو وتلو کې تخته وک په خپل وخت ونه استل او دغه خاره تخته وسه تور لیست نه تنه داسي ختم نه کړو سم باقی ده، بلکې غلط کې ځینې مشران نور مجذافه کړی دي او تحریمونه نه تنه دا سیست نه کړ، بلکې د افغانستان خلکو پیسې نورې مسدود کړې ته وسه پرې غصب کړې دي او اخنیت هم نه د خپل په نړیوال سطح د مګرمتونو په سازمان کې په نور هیوادونو باندې فشار اعمال لوجه نه وسم اسلامي ماده رسمت پیژندلو مخه هم نیولې ده. دا غد دوی بد نیت او د وادي خلاف ورسي دي چې کړې دي او دوامدار یې کوي.
د ازادي رادیو له مليوني فیسبوک پاڼي سره ملګري سي د افغانستان سیمي او نړۍ له تحولاتو تر نورو مخکې ځانونه خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
بل خو یو شمېر امریکایي سیاستوالو د دوهې هوکړه کې د جو بایدن او ترامپ اداره دواړه ملامت کړي. بیا هم ستړي مشي. د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت 13 د هیواد په وزونو کې له شاوخوا 15,000 دینی عالمانو نه د دې لپاره ازموینه اخیستې چې د ماستری اسناد پرې وویشي، خو دې کاري نیوکه پاره غولي. طالبانو ویلي چې په ازموینه کې د لوی دینی دورې بریالي او دینی عالمانو ته د ماستری سندونه ورکول شي. په داسې حال کې چې طالبانو تر دې وړاندې د 12م 14م او لسانس اسنادو لپاره هم د دینی مدرسو له فارغانو ازموینه اخیستې. په جمهوریت حکومت کې له دینی عالمانو څخه د 14م د اسنادو تثبیت لپاره ازموینه اخیستل کېده او علما او حق درلوده چې د شریعت پونځیو کې د فقه قانون او افتا درسونه مخته یوسي. خو اوس په علمي پروسو کې بوختو کادرونو نیوکه کړې چې د ماستری اسنادو لپاره ایوازي ازموینه کافي نه ده، بلکې د علمي پړاوونو تر سره کولو لپاره باید د دې اسنادو تر لاسه کوونکې خپل معیاري چړنیز تیزیس ولیکي او بریالي دفاع هم ترې وکړي شي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا 15,000 مدرسې فارغینو ته د ماستری سند ورکول ممکن ځینې ستونزې په ټولنه کې ایجاد کړي. په لومړي قدم کې ممکن دغه خلک په پوهنتونونو کې او د شریعتو په پوهنځي کې د کادر په حیث ممکن جذب شي او یا هم په نیمه عالي تحصیلاتو نهادونو کې د استادانو په صفت باندې جذب شي چې دا مستقیم د اسلامي تعلیماتو په کیفیت باندې اغیز کولی شي او دا ریساویہ ټیټول شي، ځکه چې دا خلک د پانتون فارغین نه دي او مستقیم د مدرسې څخه فارغ شوی دي، نو حتمان به دا په کیفیت باندې خپل تاثیر لري.
دغه پریکړه د افغانستان راتلونکي ته ډېری ناوړه پایلې ولري. په دې پریکړه سره د افغانستان پانتونونو او د پانتونونو سندونه په نړیوالو پانتونونو کې د اعتبار حیثیت ترلاسه ورکوي. همدارنګه په نړیوال بازار کې د افغان محصلینو هغو محصلینو چې دکتوراوي کړي دي او ماستریانې کړي دي د هغوی حیثیت تر پوښتنې لاندې راتلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره هغه افغان محصلین چې برحاله پر زده کړو بوخت دي او یا هم پر راتلونکو کې پلان لري چې زده کړې وکړي، د هغوی ذهني شکنجه لامل کېدلی شي. همدارنګه په دغه پریکړې سره د افغانستان یو بسته نسل د حقیقي زده کړو څخه محرومي کېدلی شي.
طالبان په دې اړه وضاحت نه ورکوي، خو تر دې وړاندې خپل د لوړو زده کړو پخوانی وزیر عبدالباقی حقانی او د سترې محکمې اوسنی رئیس ته دکتورا به ورکړي وي، او اوس هم د دکتورا ازموینه لپاره اوسنی وزیر ندا محمد ندیم نوملیکنه کړې ده. ملګرو ملتونو په نړۍ او خصوصا افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه خپل اتشپېتمه ناسته رابللې چې لس ورځې به دوام کوي او تر ډیره پکې د افغانستان د ښځو اړوند محدودیتونو باندې نیوکه شي. د ملګرو ملتونو سرمنشي په نړۍ کې د ښځو د وضعیت په اړه د دې سازمان اتشپېتمه غونډې ته وینا کوي ویلي افغانستان کې د طالبانو حکومت تر اوسه له 500 زیات داسې فرمانونه صادر کړي چې د نجونو او ښځو حقونه یې تر پښو لاندې کړي، خو ورسره جوختي ژر تر ژره په ټوله نړۍ کې د ښځو د حقونو لپاره راپورته کېدو او دفاع ټینګار کړي. د غونډې ته چې یو شمېر افغان فعالان هم وربلل شوي وي، د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو د برخې اجرایه مشرې سیما بهوس هم ورته په وینا کې ټینګار کړی چې د افغانستان په ګډون په منځني ختیځ، سودان، میانمار او ځینو نورو هیوادونو کې نجونې او ښځې د هغې جګړې بیا پرې کوي چې اصلا دوی پیل کړې نه ده. خو د سولې نړیوالې جایزې ګټون کې افغان فعال نرګس حسنزی وایي د ملګرو ملتونو دا ډول ناستې او غږونه بیا غیزی دي، ځکه د دې په وینا چې ملګرو ملتونو طالبانو ته د وروستیو سختو پالیسیو د پاسه هم زیات امتیازات ورکړي دي.
څه چې موږ واقعیا ورته اړتیا لرو، هغه د طالبانو باندې باید یو واقعي فشار راوړل شي. څه چې نه دی راوړل شوی دی، دا خبر باید موږ ومنو چې په افغانستان اوس د اقتصادي، د بشري، د سیاسي لحاظه د اندېښنې وړ دی. هلته د جنسي اپارتایډ نمونې بیلګې موجودې دي. ورته وخت کې د نجونو او د ښځو وضعیت هلته د اندېښنې وړ دی، یو اضطراري وضعیت دی. دا باید نړۍ ومني او په افغانستان کې په طالبانو باندې یو واقعي فشار راوړي.
د جوزیان د والی په خوانې مرستیاله سیما ستنګزی هم نیوکه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د افغانستان له اوسنۍ وضعیت سره د موګک او پښولو به روانه ده، چې د دې په وینا پایله پر افغان خزو د محدودیتونو دوام دی او کومه واقعي تګلار او فشار نشته. هغې له ازادي راډیو سره څرګندونو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د افغان خزو حقونه د هغو فعالانو په وینا او غونډو کې په ګډون خلاصه کوي چې داخل کې د افغان خزو استازي نه دي.
چیرې دوی په واقعي شکل سره غواړي چې په افغانستان کې افغان مېرمنې خپل انساني حقوق ترلاسه کړي او هغه ته لاسرسی پیدا کړي، نو د افغان مېرمنو له بطن څخه دی چې په افغانستان کې دم ګړی له دغه ستونزو سره لاس او ګریوان دي پیدا کړي، او که چیرې دوی نسي کولی سه هغوی ته بلنه ورکړي نو هغوی حضوري دغو ناستو ته ځان راورسوي او ګډون پکې وکوي. نو نړۍ اوس د ټکنالوژۍ له برکته دومره کوچنۍ سوې ده چې هر چیرې کولی سي دوی په هر برنامه کې آنلاین هم حضور پیدا کړي. نو ښه به دا وي چې دوی ته که حضور نسي پیدا کولی، د آنلاین کانفرنسونو زمینه ورته برابره کړي تر څو دوی خپل غږ اوچت کړي او خپلې ستونزې بیان کړي په کانفرنس کې. نه هغه مېرمنې چې دوی ته د هر راز د ژوند د هر راز تسهیلات او زمینه ورته برابره ده، زه فکر نه کوم چې هغوی د هغو مېرمنو نمایندګي او استازولي وکولی سي سل دې ستونزو سره مخ دي، ځکه دوی کولی سي د کار ازادي لري، د ژوند ازادي لري، د خبرو ازادي لري، په ځانګړې توګه د دوی لونه کولی سي خوانځي ته لاړ سي. نو ټول امکانات ورته برابر دي و ځمکه هغه سوزي چې ور په بنده.
او په داسې حال کې چې اهلي هنود هیوادوال د افغانستان د قومي سکخت رنگینه مرخه ګڼل کېده او حتی طالبانو یې د بیرته راستنولو هڅې کړې دي، خو اوس هند اعلان کړی چې خپل د تابعیت قوانین یې تعدیل کړي او ډېر ژر به د افغانستان، پاکستان او بنګلادیش غیر مسلمانو لږکیو کډوالو ته د تابعیت ورکولو لړۍ پیل کړي. د دغه قانون لمخې د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش غیر مسلمان کډوال چې اکثره یې اهلي هنود او سکان دي او له 2014 کال مخکې هند ته تللي د تابعیت ترلاسه کولو وړ دي. افغان کډوال دیا سنگ انجان چې له کلونو راهیسې د هند په ډیلی کې ژوند کوي وایي که څه هم د هند تابعیت ترلاسه کول د مجبوریت لمخې دي، خو دا به دوی ته اسانتیاوې برابرې کړي، ځکه د ده په وینا دوی هرو شپږو میاشتو کې خپلې ویزې نورې نشوای نوي کولی.
کله بچ ویساکو د سکانو کورونو ته تګرا تکې درو دیوالی کې به هم انداسې د هندوانو سکانو کورونو ته تګرا تکې درو مبارکیان به یو بل ته ډالې کولې دیو پر په غم او خوادی کې شریک وو دا واقعا چې دردونکی هم ده او لیوړ خی بیا دا خوشحالي ده چې اسناد رب لسی نو په خلاص لاس به موږ وکولی شو چې هېواد ته هم سفر وکړو او زه دا هیله هم لرم چې افغانان د نړۍ په کوم ګوټ کې په کوم هېواد کې چې هم اوسیږي د وطن مینه به په زړه کې وي او وطن سره به علاقه لري او وطن به هیر نه وي حتما به وطن ته
دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت په وروستیو کې نږدې ټول افغان سکان او هندوان د ترهګري زبریدونو له امله او یو شمېر له سقوط وروسته هند ته وکوچېدل اوس که څه هم د شاوخوا سلو سکانو په شمیر د 215 کورنۍ بیرته هیواد ته راستنې شوي خو داسې ښکاري چې د هند د نوي قانون په پلي کېدو به د افغانستان د قومي سکخت په ګلبڼ کې د سیک اقلیت ګلان کمیافته شي په برېټانیا کې مشت افغان تاریخ پوه شاسوار سنگروال ازادي راډیو سره خبرو کې ټینګار وکړ چې طالبان باید په دې مسله کې مداخله وکړي او د دوی د غصب شوي ځمکو ترڅنګ هندوانو ته د افغانستان د اصلي اوسیدونکو حق بیرته ورکړي
که هم په سیاسي او هم په اقتصادي او هم په کلتوري لحاظ باندې غوته به جدي پاملرنه وشي اندوان د تاریخ پرانا کې ډیر وړاندې نظم اولي دغه د وایساک یو تاریخي او دودی زمېله چې تقریبا په ننګرهار کې کېدله او د بکال کې یو ور دغه تلین لمانځه زه فکر کوم دا د منګ د تاریخ یو برخه ده په کلتوري لحاظ باندې دا به ډیر خی چې دغه سکان اندوان چې له هیواد نه تللی دي او په ډاډمن زړه او په ډیر عزت او درناوي باید بیرته هیواد ته راستانه شي
او نړیوال بانک سره لدی چې تازه ل طالب چارواکو سره د قرقیزستان ازبکستان او پاکستان د استادو په حضور کې ل دوه نیم کلن ځن روسته د خاصا زر پروژې د بیا پیلولو تړون وکړ خو افغانستان کې د اقتصادي فعالیتونو د کمیدو او د انفلاسیون د دوام لامل د افغانستان د اقتصادي ماتې خبرداري هم ورکړې ده د بانک په خپل تازه ریپورت کې ویلي دا مهال افغانستان کې انفلاسیون په کلنی ډول 0.2% ته رسیدلی چې په وینا یې افغانستان کې پانګه اچونه له خطر سره مخ کوي او اقتصاد به په ټپه ودرېږي نړیوال بانک د افغانستان صادراتو ته هم اشاره کړې چې د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 15% ټیټه شوې خو برعکس بیا د افغانستان واردات د تیر کال د جنوري میاشتې په پرتله 10% ډېر شوې دي راپور په ټول کې د افغانستان کلنی واردات 15.5 میلیارد ډالر اټکل کړي چې له قولي 3.5 میلیارد ډالر تجارتي کسر خي راپور د غرض وایي د افغانۍ او ارزښت چې تیرو 13 میاشتو کې د نړیوالو د نږدې 2 میلیارد ډالر مرستو په بنسټ پورته تللو له فبروري راهیسې ارزښت د امریکایي ډالر په وړاندې 15.4% د یورو په وړاندې 15% د چینایي یوان په وړاندې 14% او د هندي روپۍ پر وړاندې 15.2% خو د پاکستاني کلدارې په وړاندې 6.3% راښکته شوه دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان بانک لومړي مرستیال نور احمد هغه په یو خبره کړي پیغام کې دا وکړه چې د افغانستان بانک توانېدلی چې په تیر یو کال کې د افغانیو د ارزښت ښه ساتنه وکړي د راپور په بنسټ د 2013 مالي کال په 11 میاشتو کې یعنی د 2013 کال له مارچ نه د 2013 کال د فبروري تر 21 پورې ټول 1.9 میلیارد افغانۍ عواید راټول شوي چې له ټاکل شوي هدف نه 2% کم دي و موږ غوښتل چې په دې تړاو امریکا میشت افغان اقتصاد پوه او د مجید زابلي تحقیقاتي مرکز مشر شعیب رحیم راوغږو رحیم صاحب ستړي مشي کراته وایس چې انفلاسیون د افغانستان اقتصاد ته څه ضرر کوي د بایو کمخ خو شاید عام خلک وایي چې خه خبره ده که بای لوړی شي نو بیا به خلک خفه شي همداسې نه ده
انفلاسیون یا تورم د توکو په د نرخونو په کچ کې زیاتوالی ته ویل کیږي چې طبي خبره ده نرخونو لړیدل د تشویش وړ خبرې د ولس لپاره خو په اقتصاد کې 3-15% پورې زیاتوالی د تشویش وړ خبره نه ده بلکې تر یو حده پورې دا مثبت خبره هم ده خو کدا سلنه لس یا 8% لوړیږي نو دا بیا واقعا د نرخونو بے ثباتی خواته اشاره کی نو کله چې پنګوال په یو هواد کې تولید کې وغواړي چې په دغه بازار کې خپل توکي په خرڅ ورسوي نو د دې بایس کیږي چې هغه پنګوال د بے ثباتی لقبل پنګو چونه نه کی او بل اخر په ټوله کې اقتصاد ته ضربه رسیږي. د دې ترڅنګ په دې کې خو هیڅ شک نشته چې عام ولست لپاره کله چې دغه او عاید نه لوړیږي یا عاید په خپل ځای ولاړ دی او نرخونه لوړیږي نو طبیعي خبره ده چې دغه د پاره اقتصادي ستونزې رامنځته کیږي.
رحیم صاحب، نړیوال بانک وایي د افغانستان صادرات کم شوي دي، د صادراتو د کمېدو لاملونه ستاسې په اند باندې څه کیدای شي؟ طالبان خو دا تېره اونۍ هم وویل چې صادرات مو زیات شوي دي او بله دا چې که افغانستان زیات واردات ولري دا څه زیان کوي؟
ډېر مهمه پوښتنې ته مو اشاره وکړله. په هیواد کې د صادراتو او کمېدو دوه عمده لاملونه دي، یو خدای ده چې هیواد کې زمونږ تولید کم شوی دی، دوهم دا ده چې هغه شته تولید چې کوم تجاران نړیوال بازارونو ته رسیږي د هغوی علاقه کمه شوې ده او دغه برخه کې پانګه چونه نه کوي چې دې سره زمونږ کورني تولیدات نړیوال بازارونو ته ورسیږي او دغه د صادراتو کچه لوړه شي. خو د هغې هم مهمه موضوع دلته دا ده چې یو خواته که یو ډله وایي چې زمونږ صادرات لوړ شوي دي او بل خواته ارقام دا ښایي چې زمونږ صادرات کم شوي دي. په دې کې مهمه نقطه دلته دا ده چې بېله شکه زمونږ دپاره ارقام مهمه دي، خو په هغه ارقامو کې هم باید مونږ د صادراتو هغه کڅوړې ته وګورو چې په دې کڅوړې کې زیاتوالی آیا دا د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی یا زمونږ هغه اساسي او بنسټیز سکتورونو له برکته شوی دی چې په دې کې مثلا مونږ د وچې مېوې دي، تازه مېوې دي، زعفران دي او غالۍ دي، بعضې نور زمونږ انانوی توکي دي چې هغه تل نړیوال بازارونو ته صادریږي. نو کدا تغییر د ډبرو سکرو د وجې نه راغلی دی او دا مثبت راغلی دی او د نورو سکتورونو ونډه پکې کمه شوې ده، نو دا د خوشحالۍ نه بلکې د خفګان خبره ده.
نو که افغانستان اقتصادي رکود نه سړی ژغوري او حکومت ژغورل یې وغواړي نو څه باید وشي؟
شینواره صاحب، ډېرې مهمې پوښتنې ته مو اشاره کړې او زما په خیال چې زموږ د نننۍ بحث تر ټولو مهمه پوښتنه هم همدا ده. کله چې موږ د اقتصادي رکود خبره کوو، د اقتصادي رکود په مقابل کې باید اقتصادي رشد رامنځته شي چې هغه څلور اساسي عوامل دي چې هغه دپاره باید کار وشي. چې هغې کې اوله نقطه دا ده چې دولت مصارفات وکړي، دا په دې معنا چې دولت باید خلکو ته معاشات ورکړي، دولت باید مثلا انکشافي پروژو باندې مصارف وکړي چې د دې لپاره اړینه ده بیرته شي. دولت باید خپل عواید لوړ کړي. دوهمه برخه دا ده چې ولس عام خلک هغوی مصارفات باید خپل لوړ کړي، خپل کنزمپشن یا مصارفات لوړ کړي، توکي وپیري په بازار کې، کاغه کور جوړول دي، کاغه د هر ورځنی مصارفات چې هغه باید لوړ شي. د دې لپاره باید بیرته د خلکو عواید لوړ شي. درېیمه دا ده چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ کسر باید کم شي چې په دې باندې موږ تېرې پوښتنې کې هم خبرې کړې وې. او څلورمه چې تر ټولو مهمه فکتور دی هغه پانګه چونه ده، انویسټمنټ ده، چې کله په یو هیواد کې پانګه چونه یا سرمایه ګذاري زیاتېږي دا جمع دغه درې نور فکتورونه د باعث کېږي چې اقتصادي رشد سلنه لوړ شي.
رحیم صاحب، ډېره زیاته مننه چې ملتیا مو وکړه را سره. اوس هم راګرځو پاتی و میورسته که څام افغانستان کې به د نجونو پر زده کړو بندیز وي او لکان به د اقتصادي ستونزو له امله درسونه نه فاصله نیسي، خو په ګاونډیو هیوادونو کې بیا د افغان ماشومانو د زده کړو د حقونو نقص په اړه غبرګونونه وروسته لاغې راپورته شول چې پاکستان کې د الف اعلان په نوم د زده کړو یو بنسټ اعلان وکړ چې دا مهال نیم میلیون ډیر افغان کډوال په پاکستان کې له زده کړو محروم دي. دې بنسټ ویلي دمګړی 15,000 افغان ماشومان چې د 15 او 14 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د پاکستان په کمپونو کې یا په خارونو کې ژوند کوي له زده کړو بې برخې دي. د یاد بنسټ په وینا دا شمېر د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له لوري هم تایید شوی او ارقام یې لاغو افغانانو هم لوړ دي چې تیر کال د اکتوبر میاشتې راهیسې له پاکستانه ایستل شوي.
زه د غازی امان الله خان علي لیسې زده کوونکی وم. زه اسکول ما تر لسم بی ټولګي ووی او اوس ما پرېږده غربت د لاس مش کور وساتو او که ښوونځی وای زه اوس په بچی کې خښتوم.
فعالانو د پاکستان او ایران په حکومتونو نیوکه کړې ده چې افغان ماشومانو ته د دوی په دولتي ښوونځیو کې هغه حق نه ورکول کیږي چې د مهاجرت اصول کې یاد شوی.
وجه چې شته وجه دا ده چې یا د ښوونځی وست نه لري یا کوم زیات کمپو کې چې دی هغه د شاکه کارو یا د افغان کډوالو د غربت د وجه څخه ښوونځی ته نسی تلای. یو غټه مسله بل دا ده چې خصوصا په بلوچستان ایالت کې دوه د غټ کې پندغالی یا کمپونه یا ارویز چې ورته وایي هغه د یونیسیار دخوا په 2000 کې یو ځنګل پرالزی او ګرد ځنګل تړل شوی دی چې د هغو په لسکونو زره ماشومان د دوو لسیزو څخه تقریبا د ښوونځیو دروازې پر بندې دي.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ توده بحثونه دا و چې جنوبي پښتونخوا کې د پاکستان د حکومت په ضد د پښتنو قومونو پرلت له 15 میاشتو یا په بل حساب له 1600 ورځو هم واوخته او معترضانو یې پریکړه کړې چې د روژې په میاشت کې به هم د اعتراض له خیمې نه ستنېږي. دغه پرلتوال چې د غږ پورته کولو لپاره یوازې ټولنیزې رسنۍ ورپاتې دي وایي پاکستان په ډیورنډ کرښه تګ راتګ لپاره د پاسپورټ په جبري کولو د سپین بولدک او چمن په دروازه لږ تر لږه 50,000 خلک بیکاره کړي دي. د ډیورنډ په کرښه د کراچیوانانو، پانډیانو، مزدورکارانو پرلت چې د پارلماني ټاکنو نوماند ګوندونه، کاندیدان او رهبران ورماتو داسې ښکاري چې اوس له ټاکنو تیرېدو وروسته معترضان له سیاستوالو هم هیر شوي او نورې څوک پوښتنه نه کوي. بلخوا له پکتیکا سره په کرخه د انګور اډې د خلکو پرلت هم نږدې 140 ورځې وشوې چې روان دی. د دې ځای خلک هم ورته غوښتنه کوي چې د ډیورنډ په کرخه د پښتنو تګ راتګ ته دي له اسنادو پرته اجازه ورکول شي.
په ټول پښتونخوا باندې ځاغ کما جذبرات د خدای په دی کوم باندې راخم واقع په سخت تکلیف کې دي دا بچون هغه د میج د افغانستان پښتونخوا دی کده د پاکستان کې چا وخت راي دا ځکه هر سیاسي لیډر د پتا باندې ز بیا ځاغ کما چې مهرباني وکي د کوم په انتهایی تکلیف کې دای راونه رجادو نه د کوم دغه څه نشي چې کېدلای چې څو پر د خپل مطالبات ايني قانوني مطالبات غوښتنې مینل شوی نه بیا.
او د ټولنیزو رسنیو مخالف او موافق فعالانو بیا تیرونه د طالبانو په حکومت پر خینی وکي وکړي چې د دوی په وینا پر لپسې دریم کال لپاره د روژې په اعلان کې خپل بې ځایه دینی استادی خودلې ده. نیوکه هغه مهال زیات شوې چې سعودي عربستان او ګڼو اسلامي وادونو د یکشنبه پر ورځ د روژې د میاشتې د لیدو او دوشنبه د روژې د پیل لومړی ورځ اعلان کړ، خو طالبانو ویل چې دوشنبه د برات د میاشتې 28مه ده او روژه به نه وي. یو شمېر طالب فعالانو په ټولنیزو شبکو کې ټینګار درلود چې د دوی د حکومت له اعلان پرته هیڅ هیوادوال د روژې نیول او تراویحو د قیام حق نه لري. کله چې کابو ټوله اسلامي نړۍ دوشنبه روژه شوه او د طالبانو په پریکړه نیوکه راپورته شوې، نو دوی هم په نیمه شپه د کندهار په میوند ولسوالۍ کې د میاشتې د لیدو ادعا او د روژې اعلان وکړ چې خلک نور هم غوسه کړل، ځکه د دوی په وینا د ناوخته اعلان له امله دوشنبه ډېر شمېر هیوادوالو په نهاره روژه نیولې وه. په ټولنیزو رسنیو، دینی عالمانو او حتی د طالبانو ملاتړو هم په دې کار نیوکه کړې او ټینګار یې کړی چې افغانستان د سعودي عربستان سره روژه پخوا هم نیوله او له دې زیاته باید په دین کې د طالبانو لخوا استادي ونه شي. تیره اونۍ د طالبانو د مخالف یا آزادۍ جبهې په نوم وسلوالې ډلې هغه ویډیو خبرېدو خلک هیخ کړي وو چې د کندهار په یوه سیمه کې د آزادۍ جبهې لخوا د دوی وسلوال په ډیر تاکتیکي ډول په نخښه کیږي. د آزادۍ جبهې خبره کړې ویډیو ښیي چې د دوی یو چیریک یوې دښتې ته په چکر د وتلیو طالبانو یوه کوچنۍ ډله په ډیر تاکتیکي ډول له منځه وړي. د آزادۍ جبهې په نوم د دې ډلې وسلوال د خپل برید ویډیو هم په خپل کړی او د طالبانو له تعقیب نیولې تر وژلو پورې جریان ثبت کړی دی. فعالانو اندېښنه ښودلې چې داسې نه شي د طالبانو اوسني سیاستونه ورته بریدونه زیات کړي او افغانستان یوې بلې خونړۍ جګړې ته داخل نشي. د آزادۍ په نوم جبهه له 2.5 کال راهیسې افغانستان کې فعاله ده او ادعا لري چې د افغان پخوانی ځواکونو برجسته غړي ورسره د طالبانو په خلاف جنګیږي. او سم د نړۍ له ګډ ګډ نه جالب خبري له اف 14 او اف 15 د شروسته امریکا د خپل هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره داسې هایپرسونیک یا د غږ له سرعت نه لس چنده چټکه جنگي الوتکه جوړی چې په یو ساعت کې به د یو لزر 215 کیلومتر واټن وهلو صلاحیت ولري. په دې لومړی الوتکه به نږدې 400 میلیونه ډالر لګښت راشي چې د دفاعي سرچینو په وینا د سروي او بریدونو لپاره به کارول کیږي. د خنړې الوتکه به دوه رقمه توغندیزي وسلې لیږدي او ورسره به له غږ نه چټک یو ډرون الوتکه هم وي چې له الوتکې څخه په غورځول کېدو به دا ډرون د دښمن د سیمو سروې کوي. او تاسو په ختیځ نړۍ کې د سړک په غاړه د خلکو د اوسېدو او غرب کې د زیرزمینی میټروګانو په منځ کې د خلکو د ژوند کیسې اورېدلې وي، خو دا به مو نه وي اورېدلې چې په جرمني کې یو ځوان کار ژوند خوب هر څه په ټرین کې کوي. اتلس کلن لیسی سټولی چې د کمپیوټر انجینر دی په ټرینونو کې فریلانس کار کوي او هر ورځ په ټرین کې 600 کیلومتره مزل یا سفر کوي. وایي اراده یې هم نشته دی چې ځان ته کور ونیسي یا په